امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د سه شنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د لیندۍ نهمه ده چې د 2018 میلادي کال د نومبر له 9 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په کابل کې د سهار 5 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د سوریې حکومتي ځواکونو د عدلي په شار کې د خلکو نیول پیل کړی. تاجکستان د ازادي ریډیو شپږ خبریالانو باور لیکونه لغوه کړي دي. د امریکا چارواکو ویلي چې د اوهایو ایالت برید کوونکی پیژندلی او هغه کس د سومالیا دی. او د یمن حوثي اغیانو د دغه هیواد لرې کړل سوي جمهوري مجاهدینو ګوند یو نوی حکومت اعلان کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو په لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون نوی رئیس په هیواد کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو ژمنه کړې ده. ولسي جرګې خبرداری ورکړې، هغه وزیران چې سلب اعتماد شوي هر ډول رسمي اجرات به د عدلي ارګانونو تر تعقیب لاندې. د ننګرهار د ولایت د برېښنا شرکت د هغو کورونو مزي پرې کړې دي چې د برېښنا د مصرف پیسې نه وي ورکړې. سکال په افغانستان کې د جلغوزو نرخ لوړ شوی دی. او ملګرو ملتونو په افریقایي هیواد رواندا کې د کورنۍ جنگ په دوران کې د نسل کشۍ او ډلهیزو وژنو اسناد په یو عصري ارشیف کې خوندي کړي دي. لومړی به خلیل خان تاسو ته خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې راپور یې ترلاسه کړی دی چې د سوریې حکومتي ځواکونو د ادلب په ښار کې د خلکو نیول پیل کړی. د دغه ښار کنټرول اوس د حکومت په لاس کې دی. په لندن کې میشت د بشري حقوقو سازمان په یو بیان کې د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې هغه خلک چې اوس د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسېږي، د دې تماسته چې پر وړاندې د غچ اخیستنې بریدونه، خپل سری توقیف، شکنجې، ځورونې او د برمته کېدو پیښې ورته رامنځته شي. په دغه بیان کې دا سوي ده چې د هنانو د سیمې څخه خلک نږدې هوایي ډګر ته د تحقیقاتو لپاره وړل سوي دي. اسوسیټډ پرس لیکي چې دغه راپور په آزاده توګه نشي تاییدولی. تاجکستان د ازادي راډیو د شپږو خبریالانو چې د امریکا متحداتو په مالی مرسته خپرونې کوي باور لیکونه لغوه کړي دي. د تاجکستان حکومت دا کار وروسته لغوه وکړ چې د ازادي راډیو د خپلو پاڼې نه هغه پورت د لیر کولو څخه انکار وکړ چې پکښې لیکل سی وو چې د تاجکستان د جمهوریت لور د بارنۍ چارو په وزارت کې په یو مهم مقام مقرر شوی ده. په تاجکستان کې د ازادي ریډیو دفتر د تاجکستان د بارنۍ چارو وزارت ته د څو دقیقو وخت ورکړ چې دغه راپور د لیر کړی او ویلي وکړ دا کار ونه کړ. نو په دوشنبه ښار کې به د هغوی د میشتو خبریالانو د کار کولو باور لیکونه به تبار کړي. ازادي راډیو ویلي چې دغه شپږ خبریالانو د باور چې باور لیکونه لغوه سوي دي، یوه هم په دغه راپور کار نه وکړي. په امریکا کې میشت ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د دوشنبه په ورځ د تاجکستان د چارواکو څخه وغوښتل چې دغه خبریالانو باور لیکونه دي بیرته سمدستي د لغوه کېدو پریکړې دي سمدستي بیرته واخلي. د تاجکستان حکومت تیر کال د سپتمبر د میاشتې راسي د ازادي راډیو وپاڼه په خپل هیواد کې بند کړې ده. د امریکا چارواکو د اوهایو ایالت د برید مشکوک کس چې نه کسان پکې زخمیان سول پیژندلی او ویلي دي چې دغه کس د سومالیا دی. چارواکو دغه کس د عبدالرزاق علي آرتین په نامه پیژندلی دی. دغه مشکوک کس د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی. هغه په سومالی کې زیږیدلی او په امریکا کې په قانوني توګه د دایمي اوسېدو اسناد لري. چارواکو وویل چې دغه مشکوک کس د دوشنبه په ورځ لاغه ورسته د پولیسو د یو افسر لخوا وژل سو چې د سړک پر غاړه موټر وخېژو او په خلکو یې د چړې وارونه وکړل. د پولیسو مشر کیم جیکبز ویل دي چې تحقیقات پیل کړی دي چې د اوهایو د پونتون برید د تروریزم پورې تړلې پیښه خونه وه. د اوهایو ایالت د عامه خوندیتوب رئیس مونیکا مول ویلي چې عبدالرزاق آرتن د اوهایو په پونتون کې محصل و. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتي پروسې څارونکو او رزپانو د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ دا تور بیا اساس وبله چې په ملیونونو غیر قانوني خلکو د نومبر پاتمه په پراخ کې چیرای چولی وي، خو هغه د خپل ادا د ثابتولو لپاره هیڅ قسم سند نه دی وړاندې کړی. په مو کلی په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبريال کریډ کین برډمر راپورته چې سید سلمان شاه به تاسو دروروي.
په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتي پروسې د څارلو لپاره د دواړو ګوندونو له څارونکو نه علاوه د غټو ورځپاڼو او نورو ډلیزو رسنیو استازي هم موجودی او لډیر نږدې نه د رای اچولو د پروسې څارنه کوي. د ټګۍ او درغلې امکانات ډیر کم لیدل کیږي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ چې د جمهور غوښتونکو لخوا کاندید شو او د نومبر د اتمې انتخاباتي ګټلې دي، ادعا کوي که دوکه ورسره نه وای شوې او په میلیونونو خلکو په غیر قانوني ډول رایا نه وای اچولې، د میرمن کلینټن نه به پاپولر ووټ یا ولسی رای هم په غوڅ اکثریت سره ګټلې وای.
It's a rigged election, believe me.
دا د ډانلډ ټرمپ غږ دی چې د انتخاباتي مبارزې په دوران کې تور لګولې چې د انتخاباتو سیستم تقلبي دی، لاسوهنې پکې کیږي. ډانلډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې په ځانګړې توګه دریو ایالتونو ورجینیا، نیو همشیر او کالیفورنیا ته ګوته ونیوله. دا هغه ایالتونه دي چې د میرمن کلینټن په لاس کې ماتې خوړلې وه، خو هغه د خپل ادعا د ثابتولو لپاره کوم سند وړاندې نه کړ. ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې په دغه ایالتونو کې خو د هغه په قول په ډیره جدي توګه درغلي او ټګي شوې، ولې مطبوعاتو ځان غلې نیولې او په دې اړه رپورټونه نه خپروي.
د یمن حوثي اغیانو د دغه واده لري کړل سوي جمهور رئیس متحدینو ګوند یو نوی حکومت جوړولو اعلان کړی دی. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی دی چې په دې کار په عربي نړۍ کې پروت په دې هیواد کې جلاوالی نور هم زیات کړی دی. حوثیانو او د لیرکلسیوي جمهور رئیس علي عبدالله صالح د ملي کانګرس ګوند متحدینو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په پلازمینه سنا کې به د ملي پخلاینې حکومت جوړ کړي. دا په یمن کې به دوهم حکومت وي. د یمن په ادن ښار کې د نړیوال کچې منل سوی حکومت سته. د غیلان په داسې وخت کې سوی دی چې د متحده ایالاتو په ملاتړ د ملګرو ملتونو د سولې هڅې کمزوري شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي د دوشنبه په ورځ امریکا ژغت وویل چې د ایران انقلابي ځواک ساتونکو یوې کښتۍ د امریکا د جنگي بیړۍ په هلیکاپټر باندې چې د هرمز په تنګي کې پرواز کاوه وسلې برابرې کړې دي. د دفاع وزارت دغه چارواکي د ایرانیانو دغه اقدام غیر مسلکي بللی. دا و خبر
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی او دا هم زمنګ د دې خبرونه لومړی مطلب دا افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نوې مشر وای چې په هیواد کې د رڼو او عادلانه پارلماني انتخاباتو د سرتسولو په اړه خپل ژمنه ولاړ دی او لومړی به د رای اچونکو د نومونو لیست ترتیب کړي. نور تفصیل د کابل نه زمنګ د خبريال اکرم شینواری پر رپورت کې واوري.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون نوی مشرتابه وایي چې په افغانستان کې رڼو او عادلانه پارلماني ټاکنو تر سره کول ته ژمن دي. اواسه ای داده چې د ټاکنو وړاندې لومړی د رای چونی وزر مرکزونه وارزوي او د رای چونکو د نمونو لیست ترتیب کړي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د یک شنبه په ورځ دغه کمیسیون د رئیس په توګه د ټاکلو وروسته نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې کمیسیون به د افغانستان له خلکو پټې پرېکړې ونه کړي.
هر فیصله چې کیږي د رسنۍ څخه به او نه به د ولخت څخه پنهان وي، یعنی پټ به نه ساتو. موږ به د دوی سره هر موضوع په مورد انتخاباتو شریکو.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون رئیس ویل چې دغه کمیسیون ټول کړنلارې او لایحې به له سره وڅېړل شي او که چیرې دغه کړنلارو کومه یوه یې د ټاکنو د نوي قانون سره په ټکر کې وي هغه به د نوي قانون له مخې تعدیل شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون او کمیشنرانو تېره ورځ په خپلمنځي ټاکنو کې نجیب الله احمدزی د کمیسیون د رئیس وسیمه بادریسي، عملیاتي مرستیال محمد قادر قریشي مالی او اداري مرستیال او ګلاجان عبدالبدی سیاد منشي او ویان په توګه وټاکل. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون رئیس په خپل لومړني خبري کانفرنس کې ویل د راچوني مرکزونو ارزونه د دغه کمیسیون د کاري لومړیتوبونو په سر کې ځای لري.
مونږ پلان داده چې مونږ اول کار په هغه وزره مراکز چې مونږ یې لرو د هغه ټول اسسمنت وکړو چې د قانون مطابق دولت ته د فقه داوی په فقه مونږ هغه مراکز تغیر او تبدیل کړو، ځکه د 2004 کال تر اوسه پورې هغه مراکز په خپل ځای باندې پاتې. دویم د ووټر لیست باندې مونږ کار کوو چې ووټر لیست مونږ دقیق واجد شرایط ووټر لیست موږ جوړ کړو.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس ویل ک د رای چونکو لیست سم برابر شي ورسره په ټاکنو کې درغلي هم راکمې دي شي. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د تیرو ټاکنو د جنجالي کېدو وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د نوي حکومت د جوړېدو او د واک د ویش په سر یوې موافقې ته سره ورسېدل چې د افغانستان د ټاکنې سیستم اصلاح یوه برخه. د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو نوي کمیشنران د یو بهیر په ترڅ کې د جمهور رئیس لخوا اجرائیه رئیس سره د سلام مشورو له مخې غوره شوي دي. د افغانستان د ټاکنو سر ځنې ادارې د نوو کمشنرانو د غوره کولو بهیر باندې نیوکې کوي او شفافې نه بولي. اتوا په نوم د افغانستان د ټاکنو سر یوې ادارې له جمهور رئیس غني او اجرائیه رئیس عبدالله غوښتي دي چې د ټاکنو د اصلاحاتو بهیر دي د خپلو سیاسي مسلحتونو څخه نه قرباني کوي. دغې ادارې د نړیوالو ادارو لخوا د افغانستان د ټاکنو د نوو کمیسیونونو د کمشنرانو غوره کولو له بهیر څخه په ملاتړ هم انتقاد کړی او دغو نړیوالو ادارو ملاتړ یې د پټو سترګو ملاتړ په توګه یاد کړی دی. د افغانستان د ټاکنو سر ادارې اتوار رئیس جنده سفینغر امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون له نوو کمشنرانو غوښتي چې د دغه کمیسیون په تشکیلاتو کې د دارالانشا تشکیلات زیات کړي. خاغلی سپینغر ویل د دې لپاره چې په نوي قانون کې فعلاً د دې دارالانشا واک کمیشنرانو ته لېږدول شوی، زموږ وړاندیز دا و چې دا واکونه د ټاکنو د قانون په تعدیل سره په خپله دارالانشا ته ولېږدول شي او هڅه وشي چې په دارالانشا کې مسلکي تجربه لرونکي او د ښه شهرت لرونکي مامورین وګمارل شي. خاغلی سپینغر ویل چې دا کار به د یوې خوا د کمیسیون اعتبار لوړ کړي او د بلې خوا به دغه کمیسیون ته تجربه برابره کړي تر څو د پېښېدونکو ګواښونو د مخ کېدو پر وخت دغه کمیسیون سره مرسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د واشنگتن ده د افغانستان ولسی جرګه وای چې د ملي والد حکومت د صلب اعتماد شو وزیران لخوا هر ډول رسمي اجراءات او اقدامات د عدلي او قضایي ارګانونو د تعقیب لاندې راتلی شي. جرګې د دوشنبه پورس په یو عمومي غونډه کې اعلامیه خپره کړې ده او ټینګار کوي چې د باور د رای د نه اخیستلو سره سره د یو شمېر وزیرانو د کار دوام غیر قانوني کار دی. نور تفصیل له کابل نه د آزادۍ رادیو د خبریال یوسف خان زادران پر راپورټ کې واورئ.
ولسی جرګه د وزیرانو څخه د باور رای اخیستلو په برخه کې پر خپلې پخوانۍ پریکړې د پلي کېدو ټینګار کوي او وایي چې ولسمشر باید د درې ګونو قواوو ترمنځ د ټکر مخه ونیسي. ولسی جرګې د وزیرانو د سرپرسته پاتې کېدو په اړه خپله پریکړه د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې اعلان کړه چې په یوه برخه کې راغلی وو چې حکومت دې د سلب صلاحیت شوو وزیرانو پر ځای نوي کسان معرفي کړي. په دې اړه د ولسی جرګې پریکړه د دغې جرګې غړي عبدالقیوم سجادي اعلان کړه او وی ویل چې د سرپرست وزیرانو هر ډول اقدامات د عدلي او قضایي قانونو تر تعقیب لاندې راتلی شي.
ادامه کار زوات محترم در وزارتخانه
های دی وای د سلب صلاحیت شو وزیرانو د کار دوام او سرپرستی د قانون سره په ټکر کې ده. د رایو د نه اخیستلو څخه ورسته د سلب صلاحیت شو وزیرانو هر ډول اجرات د قانون خلاف دي چې هر وخت د عدلي او قضایي تعقیب د څار وړ دي.
قابل تعقیب عدلي او قضایي
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د وزیرانو رد یا تایید د ملي شورا ځانګړي صلاحیتونه بلل کیږي، خو په دې وروستیو کې د کابینې د وزیرانو یو ځای رد دا موضوع پیچلې کړې ده. ولسی جرګې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابینې د وزیرانو څخه د باور رای له دې عمله واخیسته چې لازمه پراختیایي بودیجه یې نه وه لګولي. جمهوري ریاست د وزیرانو د استعزاد څرنګوالي موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته ولیږله او وزیرانو ته یې د کار د دوام ویلي دي. ومو غوښتل چې په دې اړه د سترې محکمې وروستي اقدامات هم په دې پور کې ولرو، خو د بیا بیا اړیکو پنیولو سره هم بریالي نشو. د حقوقي چارو کارپو سید خالد سادات وایي د وزیرانو څخه د باور رای اخیستلو موضوع تفسیر د حقوقي اړخ پر ځای تر ډیره سیاسي شوی او د ده په وینا حکومت د وخت تیرولو په لټه کې دی. د ښاغلي سادات څخه مو وپوښتل چې بالاخره د روانې لانجې غوره حل لار څه ده.
چته وایو چې ستونزه حل کو، د ستونزه حل لپاره چې باید حل شي او حل دا چې د ولسی جرګې د مجلس خصوصا د عمومي مجلس فیصلې ته باید حکومت پوره احترام ولري. هغې نه اخوا ته که بیا حکومت بله داسې پرېکړه کوي، خصوصا ستره محکمه په دې کې د سترې محکمې نظر که په سیاسي شکل باندې اخلیستل کېږي او بیا په هغې باندې عمل کېږي، زه فکر کوم دا بیا ستونزه نه حل کې بلکې لا یې غټوي.
له دې سره د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوس وایي چې که حکومت د ولسي جرګې په دې حق سترګې پټوي، ولسي جرګه باید د ولسمشر او اجرایه رئیس په اړه د خپلو قانوني صلاحیتونو څخه استفاده وکړي. ولسی جرګه وایي جمهوري ریاست دې په دې برخه کې د قانون حاکمیت ته کار وکړي او په دې اړه دې د دوی او خلکو انتظار پای ته ورسوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.15.
د د ننګرهار د ولایت د برېښنا شرکت د هغو کورونو د برق د مزو په پرې کولو شروع کړي چې تر اوسه پورې په تیرو 14 کلونو کې پیسې نه دي تحویل کړي. پام وکړئ زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ چې د جلال آباد نه را لېږلی دی.
په ننګرهار کې د برېښنا شرکت ویلي چې د تیرو 14 کلونو په اوږدو کې په جلال آباد کې میش لسګونه زورواکیو حکومتي ادارې 2.3 میلیارد افغانۍ قرضداري دي چې په دې کې څه د پاسه 19 میلیونه افغانۍ یوازې د ولسی جرګې په لومړي مرستیال ظاهر قدیر ورپورې دي. د برېښنا رئیس ډاکټر وحید الله پوپلزی نن په جلال آباد کې د هغو پوروړو د برېښنا مزي په دې خاطر پرې کړل چې د قرض اندازې لسګونو زرو آن میلیونونو افغانو ته رسیدلې وه. خاغلی پوپلزی د جلال آباد ښاروالۍ مخامخ د ظاهر قدیر پورې تړلې هغه برېښنایي مزم پرې کړل چې تر اوسه حکومت ته یو افغانۍ بلم نه دی تحویل کړی.
لن یا متر کټ کړی دی د حاجی صاحب ظاهر چې 14 میلیونه یا 14.4 میلیونه افغانۍ قرضدار دی دا موږ اوس دلته کټ کړلو. همدغه صاحب مخکې به تا وګورو چې باقي مانده چې نوم نور زموږ کوم پوروړي دي اشخاص او دولتي ادارې دوایر دغه ټول موږ قد کوو.
خو د ظاهر قدیر سرم لډیرو هڅو ورستم په دې تړاو خبرې ونه شوې کړې. په دغه کسانو کې د ولسی جرګې غړی او جهادي قومندان حضرت تلیم شته چې د بیل اندازې بیخي پیټه شوې ده. د برېښنا رئیس وایي د ننګرهار ولایت مقام او نورې دولتي ادارې د دوی په لویو قرضدارو کې راځي چې سر لنن پرې د برېښنا میټرې ودرولې دي.
دولت دوایر کې شاروالې ده چې زموږ د 3 میلیون افغانۍ قرضدار ده، ولایت هم قرضدار دی، ملمستون دی، د کانال چې تقریبا د 200 زیات قرضدار دی، په څنګ کې اشخاص هم شامل ولایتي شورا ده چې هغه قرضدار دی، مثلا په څنګ کې حضرت علي هم پاړس لګه هغه قرضدار دی.
د ننګرهار ولایتي اداره مني چې دویم د برېښنا له درک قرضدار دي. وای والی ګلاب منګل ژمنه کړی چې خپل کاتبه پاکی کی د والی ویان ته الله خو غنې
خپل شاهی ماډیم د پخوا وختونو د پخوا مسولینو په وخت کې پاتره غلی پوروړی ده ترڅو چې دغه بیلونه تحویل نشي یا په مرکزی ادارې سره همغږي ونه شي چې مغل ته د بودیجې انتقال ونه شي تر هغه پورې به برخنا پری.
خو د لینونو پرې کول به رښتیا هم د ډیر وخت لپاره دوام وکړي کنه او یا دغه چاره د حل لار کېدای شي. د ننګرهار اوسیدونکو وایي تر هغه چې جدي څارنه او قرضداري د قانون پنجو تراکش نشي نو نمایشي چاره د اوږده مهال لپاره نشي پاتې کېده.
باید جدي پاملرنه ورته وشي. برق پې کته کېږي نو دا باید بیا په هیڅ صورت تر څو چې بل نه تاویل شوی دا ونه تړل شي. دا لینونه په دولت کې دغه همت او دغه زور نه نو بیا بیا د بیخینه قطع کوي.
دا چاره یوازې په ختیځ ننګرهار کې نه ده، ډیر نور داسې لوی ولایتونه هم شته چې دولت او زورواکوی له تیرو 14 کلونو راهیسې له برېښنا مفته ګټه اخیستنه کړې ده، خو په ډیرو سیمو کې قرضداري لا هماغسې قرضداري پاتې دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
سکال په افغانستان کې د جلغوزو قیمت په بیساری ډول لوړ شوی دی او زمنګ د خبريال ابراهيم رحيمي د یو ريپورت لمخه ایوازې د خوست د ولایت د مارکیټونو د واویا میلیونو امریکایي ډالر په ارزښت جلغوزي پاکستان ته صادر شوی دی. په مکړه د ريپورت تفصیل ته
د سویل ختیځ ولایتونو ځنګلونو جلغوزي زکه هر کال خوست ته راوړل کیږي چې هوایي نسبتا تاوده ده. کله چې جلغوزي غوټي دلمر په وسیله خې وچی شي نو د دانوس پړل یې اسانېږي. د منی په موسم کې د غوبي وزله خزو او ماشومانو ته هم د موقع په لاس ورځي چې د ژمي لپاره د سون مواد برابر کړي. جلغوزي خپل سیختن ته بریګدي او تش غوټي له ځان سره کور ته وړي.
بیا د زینا پور کې سیخ په ورګین دا سپونه پینډې لاور ته داتې ورځي دلیا
اول ته بیا
یاول ته بیا مطلب هغه ورکه وی چان ورکه وی مخنه دي یزګی بیا بربر کې نه بیا ډایرکټ چاینا ته په سویس په ګلګیت په دامه خبري.
سکال د خوصلو مارکیټ سره باندې 3500 ټنه جلغوزي پاکستان ته صادر شوی. په اوسط ډول یو ټن جلغوزي په 2000 امریکایي ډالر پلورل شوی چې مجموعي عواید 1.5 میلیون ډالر کیږي. دا جلغوزي پاکستان کې تر بسته بندۍ وروسته د هغه هیواد په نوم نورې نړۍ ته صادریږي.
دا به اندازه دوه چنده خوږي بای چې کله درې چنده جوړ شي زګای چې بدګ الله ته میږ مزدیر خپل لاګي پانډیم خپل لاګي دکندران خپل لاګي تلان خپل لاګي هر شی مصرف افغانستان ترڅې نه غټه تری.
د رسمي ارقامو له مخې تیر کال لوی پکتیا څخه تقریبا 10,000 ټنه جلغوزي پاکستان او بیا نورې نړۍ ته صادر شوي، مګر تیر ژمي کې د کمو اورښتونو له امله سکالي حاصل سم نیمایي راکم شوی و.
ځکه چې دا ونه د رجنه د مو بیټای دا که انسان چې وته ضرورت لري ونه ضرورت وته لري داس خدای ونه دو چې څومره دو بارون په وشي با هغه په وشي اوره په وشي دو بیا ډېره رجنه د مو ښه حاصل ورکوي.
د افغانستان تازه وچ میوه د نړۍ په کچه کمساری بلل شوی، خو د خوست د سوداګرۍ د خونو رئیس نواب میرزی په حواله له دې کبله یې په ناچیزه بیه له لاسه وځي چې د نړیوال مارکیټ په موندلو کې پاتې راغلی دی.
تر څو پورې چې دولت په خصوصي سکتور باندې کنټرول ونه لري، د قانون په چوکاټ کې برخورد ورسره ونه کړي، د شخصي جوړجاړي له مخې موږ نشو کولای چې هغه صادرات چې خارج ته ځي داسې صادر کړو چې هم دولت ته ګټه ولري او هم د خصوصي سکتور تجارتي مشروعیت پکې نغښتی وي.
د څېړونکو له نظره کله افغانستان څخه نورې نړۍ ته ټول صادرات قانوني شي، نه یوازې سوداګري پراختیا مومي، بلکې د افغان دولت د اقتصاد پر پیاوړتیا هم مستقیم مثبت تاثیر لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم زمنګ د خبرونې وروسته مطلب. ملګرو ملتونو په افریقایي هواد رواندا کې شل کاله مخکې د قبیلوي جنگونو په دوران کې د لزهو زرو ملکی خلکو د ډلیزو وژنو او نسل کشۍ د جنایي تحقیقاتو دوسیې اوس په یو دایمي ارشیف کې خوندي کړې دي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالې ویلې لوري رپورټ ته چې زه به تاسو ته درواورم. په رواندا کې د ډلیزو وژنو او د لسګونو زرو بېګنا خلکو د نسل کشۍ شل کاله پوره کیږي، او د رواندا لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې جنایي تحقیقات اختصاصي محکمې آی سی ټی په 1994 میلادي کال د نسل کشۍ په تعقیب د مجرمانو د نیولو لپاره تحقیقات پیل کړل. تر اوسه پورې یو ګڼ شمېر لوړپوړي مجرمان او قاتلان د عدالت منګولو ته وسپارلي دي. د ملګرو ملتونو نړیوالې جنایي محکمې تحقیقات پروس کال په رسمي ډول پای ته ورسول، خو د دې لپاره چې په راتلونکو وختونو کې د دغه قتل عام په اړه رسمي اسناد ځای نشي، ټولې دوسیې په ګاونډي هېواد تانزانیا کې د اروشا په ښار کې په یو ځانګړي ارشیف کې خوندي کړل.
Perched on a hilltop in the shadow of an active volcano
da archive che de wo ur gurzawun ki ghrab palamana ki pariwe tape bande jor shwe par asri wasailo majahaz de aw lumde war de che malgari millatuna pe yo jang zapli hewat ke da qatilano aw zurwakan plus da show janayatuno da asnado da khundi kawl la para da dawla asri aw majahaz archive jorai da de archive po jorawlo bande $8 million lagi dilidi. د ملګرو ملتونو د اختصاصي محاکمو د میکانیزم مسول تیودور میرون په دې ارتباط امریکا غږ ته ویل، موږ هیله من یو چې دا ارشیف به د نړیوالې جنایي محکمې یو مهم سمبول وګرځي، او نه یوازې دا چې د تانزانیا لپاره به اهمیت ولري، د ختیځې افریقا د هیوادونو او ټول افریقا لپاره به ارزښت ناکوي. دریتانه داسې مجرمان هم راګیر کړی دي چې پر وانډا کې د بیګونا خلکو پوجلو او نسل کشۍ کې مهم رول لوبولی. په دې ارشیف کې چې کوم اسناد خوندي ساتل کیږي، د قاضیانو یاداشتونه، د تحقیقاتو ویډیوګانې او لسته راغلي اسناد او شواهد پکې شامل دي. ارشیف یو مجهزه کتابخانه هم لري. ښاغلی میرون یو ځل بیا وویل، موږ باید داسې یو ځانګړې ودانۍ ولرو چې په اصلي لوازمو او وسایلو باندې مجهز وي، دننه رطوبت یې کنټرول وي او داسې جوړ شوی وي چې د مهمو اسنادو د درون وزن د پورته کولو ظرفیت ولري. دا آرشیف ځمکه د تانزانیا حکومت ورکړه، او ملګرو ملتونو د جوړولو قرارداد د هغه هیواد یو محلي شرکت ته ورکړو. د ټانګا په نامه د یوې مخصوصې تیږې په شمول ټول ساختماني مواد په خپله په تانزانیا کې تولید شوي دي. دا ودانۍ ډېره کم انرژي مصرفوي. د تانزانی حکومتي چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو د آرشیف د جوړولو سره به نه یوازې دا چې د اروشا ښار ته به په نړیواله کچه ارزښت وربخي، د نړیوالې ډیپلوماسۍ یو مهم مرکز به وګرځي. د تانزانیا د بهرنی چارو وزیر اگستین ماهیگا په دې ارتباط امریکا غږ ته ویل،
روسیا is indeed going to be the citadel.
Wa ken che de arshif de jori do pojaba da roshakar panaliwala kacha was the diplomacy yo markazi aw panalai ke baad bashari huquqo adalat aw insaf de khundi satulo pe muhim zangar badal shi da tanzania da rosha pakhar ki da arshif de wadane tar sanga د افریقا د بشري او ولسي حقوقو د محکمې ودانۍ او د څو نورو نړیوالو مؤسساتو دفترونه هم واقع دي.
د خبرونو لنډیز، د یمن حوثي اغانو او دغه واد لټل سوي جمهور رئیس متحدینو ګوند یو نوی حکومت ته جوړولو اعلان کړی دی. اسوسیټډ پریس راپور ورکړی چې دې کار په عربي نړۍ کې پروت په دې هیواد کې جلاوالی نور هم زیات کړی دی. حوثیانو او د لیرکل سوي جمهور رئیس علي عبدالله صالح د خلکو کانګرس ګوند متحدینو د دوشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې پلازمینې سنا کې به د ملي پخلاینې حکومت جوړ کړي. دا به په یمن کې دوهم حکومت وي. د امریکا چارواکو د اوهایو ایالت د برید چینه کسان پکښې زخمي سول مشهور کس پیژندلی او ویلي دي چې دغه کس د سومالیا دی. چارواکو دغه کس د عبدالرزاق علي ارتن په نامه پیژندلی دی. دغه مشکوک کس د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی. هغه په سومالی کې زیږیدلی او په امریکا کې په قانوني توګه د اوسېدو اسناد لري. چارواکو وویل چې دغه مشکوک کس د دوشنبې په ورځ لاغه وروسته چې د پولیسو د یو افسر لخوا وژل شو د سړک په غاړه موټر وخېژوه او په خلکو یې د چړې وارونه وکړل. تاجکستان د ازادي راډیو د شپږو خبریالانو چې متدایراتو په مالي مرسته خپرونې کوي بارور لیکونه لغوه کړي دي. تاجکستان حکومت دا کار وروسته لاغه وکړ چې د ازادي راډیو د خپلې وب پاڼې نه هغه راپور د لرې کولو څخه انکار وکړ چې پکښې لیکل شوي وو چې د تاجکستان د جمهور رئیس لور د بهرنیو چارو په وزارت کې په یو مهم مقام مقرر شوي ده. په تاجکستان کې د ازادي راډیو دفتر د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ورته څو دقیقو وخت ورکړی و چې دغه راپور د لرې کړي او ویلي وو که دا کار ونه کړ نو په دوشنبه ښار کې به د هغوی د میشتو خبریالانو د کار کولو باور لیکونه بې اعتباره کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې راپور ترلاسه کړی دی چې د سوریې حکومتي ځواکونو د ادلب په ښار کې د خلکو نیول پیل کړی دی. دغه ښار کنټرول اوس د حکومت په لاس کې دی. په لندن کې میشت د بشري حقونو سازمان په یو بیان کې د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړی چې هغه لک چې اوس د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسېږي د دې تمه سته چې پر وړاندې د غچ اخیستنې بریدونه خپلسري توقیف شکنجې د زورونې پیښې رامنځته شي. په دغه بیان کې ادعا شوې ده چې د هنانو د سیمې څخه خلک نږدې هوایي ډګر ته د تحقیقاتو پر وړل شوي دي. اسوسیټډ پریس لیکي چې دغه راپور په ازاده توګه نشي تاییدولی. د متحده ایالاتو د جمهور ریاست مقام د انتخاباتي پروسې څارونکو او د ورځپاڼو د منتخب او ورځپاڼو د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا تور بی اساسه وبله چې په میلیونو غیر قانوني خلکو د نومبر په اتمه په پراخې کچه رایه چولی دي، خو هغه د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ قسم سند نه دی وړاندې کړی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي د دوشنبې په ورځ د امریکا ژغت وویل چې د ایران انقلابي ځواک ساتونکو د یوې کښتۍ د امریکا د جنگي بیړۍ په هلیکاپټر باندې د هورمز په تنګي کې وسلې برابرې کړې دي. د دفاع وزارت دغه چارواکي د ایرانو دغه اقدام غیر مسلکي بللی.
او دا هم د دې خبرونه په پای کې د افغانستان د ذکرونو د هوا حالات د سنتیګراد په حساب په کابل کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 30 درجه سنتیګراد ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 10 ده. په کندهار کې تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 9 ده. په لشکرګاه کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 6 ده. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 6 او ټیټه منفي 2 ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 1 ده. په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 9 ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 6 ده. په گردیز کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 0 ده. په خوست کې تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 10 درجه ده. په خرنه کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 0 ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 0 ده. په میمنه کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 1 ده. او په تیرنکوټ کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 6 درجه د سنتیګراد په حساب اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو د تاریخ پرونه شروع کیږي. زموږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.